سلام په افغانستان کې څلور بجې شوې د یو سات خبرونه ته موزه مجيب حبيب صاحب هر کله کوم د خبرونه کې مو د دغه موضوعاتو په اړه راپورونه راغون کړی دي. د کابل په کارته پروان کې د سکانو د یو مسوي عبادتځای یا ګوردوارې یو مسول وایي چې یو شمیر وسلوالو پر دې عبادتځای برید کړی او زیان ور اړولې دی.
تر اوسه کوم معلومات نه لرو کې دا غلو کا طالبو کا څه شی.
په جرمنی کې نن پر دې بحث کیږي چې د هیواد د افغانستان شل کلن پوځي ماموریت څخه څه زده کړي.
کومه تجربه په افغانستان کې پرته لمات نه بل څه راسته نه دروړي.
په دې اړه مو د یو افغان تحلیلګر نظر هم راخسته. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د اصل ته چې د افغانستان له خاورې به د هیچا په وړاندې کار نه اخیستل کیږي ژمن دي، خو د امریکا په ګډون د نړۍ له نورو هیوادونو هم غواړي چې
ټول هغه تشویشات یا ستونزې چې دي هغه د خبرو مذاکرې له لارې څخه د حل لارو ته ولټول شي.
د افغانستان له خاورې به د بل هیواد په وړاندې د حملې لپاره کار نه اخیستل کیږي. هم هغه اندېښنه ده چې د امریکا د کانګرس د جمهوري پالو غړیو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د یوې نوې لایحې په مسوده کې راپورته کړي. په خوست کې یو شمېر سوداګر غواړي چې بهر ته د جلغوزیو د صادراتو لپاره ورته اسانتیاوې برابرې شي. د خبرونه په دوایم نیمایي کې د ازادي رادیو 219 خبرونه د اساسي بشري حقوقو او د ژوند په شیبو کې هم مایروي خلغ ارس مخ کې خبرونه اسمت ساروان وړاندې کوي.
اروپای اتحاد په کندوز کې د جنونو د شونځیو د پرانستل کېدو هرکلی وکړ. د افغانستان برښنا شرکت د خپل پورونو د پریکول لپاره له ملګرو ملتونو مرسته وغوښته او د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ملګرو ملتو استازولۍ په کندوز ولایت کې د نجونو د شونځیو د پرانستل کېدو هرکلی وکړ. طالبانو له وخت رسیدو وروسته له بلخ ولایت پرته په نورو ټول هیواد کې له شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونې په کور کښېنولې او ویل چې د نجونو لیسې په وروسته لدی چې یو لایحه ورته ترتیب کړه پرانستل شي. په افغانستان کې اروپایي استازولۍ پر خپل ټویټر پاڼه کښلي دا خبر چې په کندوز کې د نجونو پر مخ د متوسطه شونځیو دروازې پرانستل شوې مثبته نښه ده. هیله لري چې د افغانستان په نورو سیمو کې به هم پرانستل شي. په کندوز کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ د کمیسیون مسؤول متی الله روحانی وایي د امنیتي اندیښنو له پایته رسیدو وروسته په کندوز کې له لومړي ټولګي تر دولسم پورې نجونې شونځیو ته ځي.
ټول ښوونځي له اول نه تر دولسم پورې فعال دي. انجونی کولای شي ښوونځیو ته لاړ شي او تعلیم او تربیت حاصل کړي. کوم ستونزه نشته ده په دې برخه کې. مخلوط صنفونه سی او هغه جلا شوی دي. په حجاب پرده کې انجونی خپل تعلیم ته دوام ورکړي ده.
خو دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې لا هم د نجونو ښوونځي بندي. د افغانستان برښنا شرکت له ملګرو ملتو غوښتي چې د برښنا د مصرف له کبله د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان 90 میلیون ډالر پور ورکړي. د بلومبرګ د راپور له مخې د افغانستان برښنا شرکت وایي کدا پیسې په درو میاشتو کې ورنکړل شي په افغانستان به برښنا قطع شي. د بلومبرګ له راپور سره سم د اگست له 15 چې طالبانو واک ترلاسه کړی ګاونډیو هیوادونو ته د برښنا پیسې نه دی ورکړل شوی. د افغانستان تر اویا سلنه زیاته برښنا وارداتي ده. افغانستان ګاونډیو هیوادونو ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان ته د برښنا د مصرف لپاره د میاشتې عموما له 40 تر 15 میلیون ډالر ورکوي. د افغانستان برښنا شرکت سرپرست صفی الله احمدی نن وویل ګاونډي هیوادونه ممکن ژر پر افغانستان خپل برښنا پرچاو کړي. دی ویل ملګرو ملتوی غوښتي چې د بشري مرستې په توګه د پیسې ورکړي. د کورونی چارو وزارت له لوري د پاسپورت دفتر د پرانستلو اعلان یو ورځ وروسته نن په کابل کې زرګونه کسان د پاسپورت د دفتر مخته راټول شول چې د پاسپورت تقاضا وکړي. د راپورونو له مخې د طالبانو امنیت ساتونکو ځینې کسان ووهل چې د غنی ګونی او بې نظمۍ مخه ونیسي. طالب چارواکي وایي چې د پاسپورت توزیع به د شنبې له ورځې پیل کړي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د پاسپورت او تذکرې دفترونه تړل شوي دي. امریکای چارواکي وایي هغه تر هغه چې د کابل په هوایي ډګر کې په انتحاري برید کې 120 افغانان او 14 امریکایان ووژل، د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په مهال له محبسه خوشي شوی و. د سی ان ان د راپور له مخې امریکای چارواکو په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند د کالیفورنیا استازي کین کلیفورد د ملي امنیت چارواکو په قول وویل د کابل د هوایي ډګر د حملې عامل د بګرام له محبسه خوشي شوی و. د بګرام محبس په 2014 میلادي کال امریکایي پوځیانو د افغانستان حکومت ته وسپاره. طالبان وایي تیر شپه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالي سختریزې ډلې څلور غړي نیولې دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد وایي طالب ځواکونو د پغمان ولسوالۍ په پشه یي سیمه کې د دغو کسانو ترڅنګ یو شمېر وسلې او اسناد هم نیولې دي. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې دوه طالبان وژلې دي. یوې ځایي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل نن سهار شاوخوا 9 بجې نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار په لغمان اډه کې پر طالبانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه طالبان ووژل شول او درې ملکیان ژوبل شول. طالبانو تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د بلې خوا تېره شپه د ننګرهار د کامی ولسوالۍ په قلعه آخوند سیمه کې د کوزکو نړو ولسوال د موټر په لاره کې ماین وچاودېد چې له کبله یې ولسوال حمزه او درې تنه نور ټپیان شول. تر اوسه پورې د دواړو پیښو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا ناپیژاندو وسلوالو په لغمان کې یو دینی عالم وباشه. د لغمان د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلان د پیښې د تایید په ترڅ کې وایي چې تیر ماښام نامعلومو وسلوالو د لغمان د قرغیو ولسوالۍ په چارباغ سیمه کې د یو جامع جماعت خطیب نور الوهاب د لمانځه پر مهال وبشت. د دې پیښې د انګیزې په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي په نړیوال شل اووره جام کې د ګډون لپاره نن قطر ته روان شول. د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی له لوبغاړو سره د خدای پامانی په محل وویل افغان لوبغاړو د نړیوال جام لپاره ښه تمرین کړی او له پوره چمتووالي سره روانی شي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې 22 لوبغاړي به له قطر وروسته متحده عربي اماراتو ته لاړ شي چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. د اروپای ټولنې مشانو له افغانستان د امریکا او ناتو د پوزي ځواکونو تر وټلو وروسته په خپل لومړی غونډه کې د دفاعي مسایلو امریکا او له چین سره د اړیکو په اړه خبري وکړه. د سلووینیا په بوردو ښار کې د دې غیر رسمي غونډې اصلي هدف د رواني میاشتې په ورستیو کې په بروکسل کې د اروپای ټولنې د سرمشریزي او په مارچ میاشت کې د اروپای ټولنې د دفاع په اړه د بحث لپاره د غونډې پر تیاریو خبري وکړه. په پرونی غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په ګډون د ورستیو پرمختګونو په اړه په نړیوال ډګر کې د اروپای ټولنې پر رول خبري وشوه. د غونډې لپایل مخکې د اروپای شورا رئیس شارل میشل وویل چې ناتو د اروپای ټولنې او نړۍ د امنیت لپاره خورا مهم رول لوبوي.
I am convinced that we need to strengthen
زباور لرم چې موږ باید د اروپای ټولنې په کچه خپل دفاعي همکاري پیاوړي کړو. خو په عین حال کې باور یم چې ناتو د اروپای ټولنې او نړۍ د امنیت یو ځواکمنه ستنه ده.
د اروپای ټولنې له وبشت غړیو سره د گاونډي بالکان سیمې د هیوادونو سرمشریزه نن د تلپات ورلسمه په پام کې ده. او د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړی دي. انقره او باکو د نګورنو قرهباغ د لانجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان له جګړې وروسته خپلې اړیکې پراخي کړې دي. ګډ پوځي تمرینونه پرون پیل شول او د اکتوبر تر اتمی پورې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې چې د آذربایجان پولو ته نشته د ایران له پوځي تمرینونو وروسته د باکو او تهران ترمنځ اړیکې هم ترنګلې شوې دي. د ترکیه دفاع وزارت ویلي چې د ارمنستان او ایران پولو ته نشته د آذربایجان په نخچوان سیمه کې په دې عملیاتو کې د دواړو هیوادونو موتریزه کوماندو هوایي ځواک او بي پيلوټ الوتکې برخه لري.
لا زده راډیو څخه مو خبرونه واوریدل. د خبرونه پاته برخه ز مجیب حبیب زید خپل تخنیکی همکار پمرسته میر احمد صافی درته وړاندې کومه. دا وری چې د افغانستان سکان وایي یو شمیر وسلوالو د کابل په کارتي پروان کې د دوی په مذهبي عبادت ځای یا ګوردواره برید کړی او دغه ځای او دغه ځای ته زیان رسولی دی. د دغه ګوردوارې مسؤول ګورنام وایي دی نه پوهیږي برید چا کړی. په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې یو شمیر وسلوال ښکاري چې پر دغه ګوردوارې برید کړی او دا ایده هم شوې چې دا وسلوال طالبان دي. طالبان بیا وایي دا پیښه په جدي ډول څیړي. جزئیات په دغه راپور کې.
یو شمیر افغان سکان وایي په افغانستان کې لزنیو امنیتی ستونزو سره مخ دي. په یو تازه پیښه کې چې پرون د سیشن وی پورس شوی یو شمیر وسلوال د کابل په کارتي پروان سیمه کې د دوی مذهبي ځای یا ګوردواری ته ننوځي او هلته شته امنیتي کیمرې ماتوي. د پیښې افغان سکان او هندوان ډیر اندېښمن کړي او وایي دا پیښه باید په جدي ډول وڅېړل شي. د دې مذهبي ځای یا ګوردواری رئیس ګورنام د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښې د خپل امنیت په اړه د دوی اندېښنې لا زیاتې کړي.
او دلته درې درې نیمه جو خواته کوم پنځله شل کسان البته وسلوال راغلی دي او دغه د موږ پیراداران هم تړلی دي. موبایل ورنه اخیستې ده. درمسال ټولې تلاشي کړې ده. بیا اخر کې د موږ امنیتي کمرې مات کړې ده او تر اوسه کوم معلومات نه لرو کې دا غلو که طالبو که څه شی کوم معلومات موږ ته نشته.
په ورته وخت کې یو افغان سیک شیمی سنگ چې په هند کې اوسیږي وایي دوی د تاوتریخوالي له بېلابېلو ډولونو سره مخ دي او دا وضعیت په یو ډول د مذهبي ازادۍ پر وړاندې د محدودیت وضع کول دي. په کابل کې د افغان سکانو پر دې مذهبي ځای دا ډول برید د افغانانو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي دي. هاخوا د طالبانو په مشرۍ حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل د سکانو پر مذهبي ځای یا ګوردواري برید په جدي ډول څېړل کېږي خو ښاغلي کریمي په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل. لا دا هم معلومه نه ده چې د هندوانو او سکانو په دې مهم عبادت ځای د دې شوي برید تر شا د چا لاس دی. افغان هندوانو او سکانو تل په افغانستان کې د دوی پر وړاندې د ناوړه چلند او تاوتریخوالي غږ پورته کړی. دوی له دې وړاندې هم ویلي بشري حقونو ته یې هغه ډول چې اړینه ده احترام نه کیږي. د دې تر څنګ د خپلو مذهبي عبادتونو پر ځای کولو کې هم له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. افغان هندوان او سکان په تېره کې د یو شمېر خونړیو بریدونو شاهدان هم دي. پورستی برید کې چې د 2000 کال د مارچ په 25مه د کابل په زوړ ښار کې د دوی پر مذهبي عبادت ځای وشو د خوځو او ماشومانو په ګډون پکې په لزګونه کسان ټپیانه وو وژل شو. د یاد برید مسولیت داعش ډلې منلی و.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د جرمنی دفاع وزارت په سر لننه په افغانستان کې د تیرو دو لسیزو د تجربو په اړه بحثونه کوي. له دغو تجربو ترلاسه شوې نتیجه به د لویدیځ افریقا د هیواد مالی په څیر هیوادونو لپاره په ماموریتونو کې وکارول شي. تفصیل د سالم احمد صالح په راپور کې.
د جرمنی په دفاع وزارت کې تر دغو بحثونو مخکې د جرمنی دفاع وزیره انګریت کرامپ، کارن باویر او د ناټو سرمنشي یانس سټولتنبرګ په خپلو کې خبرې کوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د دغه هیواد د درویو عمده سیاسي جهتونو زرغون ګوند، خپلواکو دیموکراتانو، سوسیال دیموکراتانو او د محافظه کار ائتلاف پوځي متخصصانو او سیاستوالو د غونډه لغوه کړې ده. الاتی د جرمنی تر پارلماني ټاکنو سم د لاس وروسته د هغې د تر سره کېدو لپاره نامناسب وخت شول سوی دی. دغه ټاکنې تیره میاشت وسوي. په واقعیت کې دغه بحثونه د اګست میاشتې وروستیو ته پلان سوي وو، خو کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه له کابله د خلکو د را ایستلو یا تخلیه د عملیاتو له کابله دا بحثونه وځنډول سول. د جرمني په دفاع وزارت کې په بحثونو کې بریج جنرال یانس ارلت هم شامل دی چې له کابله د خلکو د را ایستلو پر مهال د جرمني ځواکونو قومندان وو. بل تن بریج جنرال انګسار میر دی چې په افغانستان کې د جرمني د وسلولو ځواکونو د وروستۍ ډلې قومنده ورترغاړي وه. د جرمنی دفاع وزیر ویلی یو تاریخي باب تړل سوی په افغانستان کې زموږ ماموریت زموږ وسلوال ځواکونه چیلنج کړي او نوې شکل یې ورکړی دی. هغه زیاته کړي د جرمنی وسلوال ځواکونو د افغانستان په جګړه کې ځان ثابت کړي دی. د جرمنی دفاع وزیر زیاته کړي د جرمنی ځواکونو د غړو وجود او روان جوبل سوی غړي وجل سوی او تلفات ور اوښتي دي. د افغانستان په شل کلن ماموریت کې د جرمني ځواکونو لږ تر لږه 950 غړي وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. ډیری جرمني ځواکونه د افغانستان په شمال کندز ولایت کې ډیره وچی. طالبانو د اگست میاشتې پرتمه پر دغه شهر والکا ټینګه کړه. تر دې یو اونۍ وروسته طالبانو کابل هم ونیوه چې ورسره لویدیځ هیوادونه اړسول له افغانستانه ووځي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او ګڼو رهبرانو ویلي د طالبانو په رسمیت پیژندل د دوی په چلند پورې تړاو لري. بل خو د استرالیا د کرکټ لوبغاړو د خپل هیواد د کرکټ بورډ د هغې پریکړې دفاع کړې چې له افغانستان سره د ټیسټ لوبې د لغوه کولو په باب کړې ده. دا استرالیا د کرکټ ملي لوبډلې کیپټن آرون فینچ د چهارشنبه پر ورځ ویلي کله طالبانو حکومت د شوزو د کرکټ پر لوب بندیز لګوي دغه ټیسټ لوب به لغوه سي. دغه مسابقه د نومبر میاشتې 28 ته پلان شوی و. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړی احمد الله وسیق ازادي رادیو ته ویلي طالبان په سپورټي لوبو کې د شوزو د ګډون یا نه ګډون په اړه تر اوسه رسمي تګلارې نه لري. د ویلي تم کېږي په دې اړه تګلارې پراتلونکي کې اعلان شي.
دا مواردل چې د جرمني په شلکلن ماموریت کې په افغانستان کې لختر لګه 950 جرمني سرتیری وژل شوی دی. ډیری جرمني ځواکونه د افغانستان په شمال کندوز ولایت کې دیرو. زموږ همکار په جرمني کې مشت سیاسي مسایلو له تحریرګر توریالی زازی سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې جرمني د افغانستان له شلکلن ماموریت څخه څه زده کړي.
جرمنی خو پخپل حال تک افغانستان کی افغانانو ته نظامی زده کړی ورکړي او د دوی پخپل دوی ول چې زمون تک جرم افغانستان ته هیڅ ګټه نه لرله. بی ګټه لاړو بی ګټه راغلو ول دوی د لوی مشکل سره د خپل سربازانو د پختنې سره مخامخ شول چې خپل سربازانو دلته په جرمنی کې پختنه ته نکړي چې موږ مدې څه دی پاره ولې ګلو ستاسو راوړنی لا سراوړنی په افغانستان کې څه وي. نو په اندې اساس باندې دوی کومه تجربه په افغانستان کې پرته لمات نه بل سره راست نه دروړي.
به خود جرمنی دفاع وزیر ویلي دی چې دوی په افغانستان کې زیات تجربه تر لاسه کړلې چې حتی د دوی د وسلوولو ځواکونو په تشکیل کې هم نقش درلود. فکر نه کوي چې په تیرو شلو کلونو کې په نظامی برخه کې دوی څه تجربه تر لاسه کړه؟
بلې تجربه خاتمن تر لاسه کړې دی ول چې دوی فصل دوهمه نړیوال جګړې څخه د یوې جګړې سره مخامخ په افغانستان کې دوی د دغه جګړې نه دوی ګټه اخیستې ده چې دوی پراتلونکو کې د دغه د افغانستان د جګړې څخه په ګټه سره پراتلونکو کې کتنا وا په نظامی تشکیلات او تجربې آماده کړي.
ځکه چې اوس له افغانستان سره په بشري برخه کې د مرستې لپاره په جرمني کې باسونه پیلسي ودی فکر کوي چې دغه مرستې به واقعا دوی پایل کړي که فکر کوي چې دوی به د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته انتظار کوي.
دا خو د فرانسې جمهور رئیس په واضح شکل سره وویل چې باید طالبان مونږ ته خپل کړنه راوړاندې کړي چې مونږ خپل شرایط ورته وړاندې کړو چې په کومو شرایطو سره مونږ کولای شو چې افغانستان په رسمیت پیژندلو او پیژنو. دوه مده ده چې خپل د بشري تو مرستې د نړیوالو دا اوس هم افغانستان ته جریان لري. دا فکر کوم چې په رسمیت پیژندلو پر اړه نه لري. دوی خپل هغه بشري همکاري د افغانستان د ولس سره کوي او دا هم ثابته کړی دی چې پس له دینه چې دوی راووتل یو شمیر افغانان چې د دوی سره یو ځای کار کول د ځان سره آلمان ته راوستل.
بلې فکر نه کوي چې اوس دغه مرستې په محدود شکل تر سره کیږي. کچېری وسلوال طالبان ځینې شرطونه د نړیوالې ټولنې ومني دغه مرستې به بیرته عادي بڼه خپلوي او د افغانستان شتمنۍ چې کنګل شوی ده هغه به خوشی کیږي. څه فکر کوي چې طالبان باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
طالبان باید د نړیوالې ټولنې د اجتماعي رویشو سره باید ځان آماده کړي. اوس دا یو اجتماعي پیړۍ ده د غکړنې چې دوی په افغانستان کې تر سره کوي دا د نړیوال لپاره د منلو وړ نه دي. دوی د ښځو حقوقو ته درنښت لري. دوی باید هغه حقوق د ښځو حقوق باید په مساوي توګه سره په افغانستان کې باید تامین کړي. هغه د مکتبونه پوهنتونونه چې دوی بند کړي دي میرمنو په مقابل کې او د کار ځای ته نه پرېږدي دا باید ټوله دوی بیرته مغادي حالت راوړي. دوی د کړنې نړیوال کنټرولوي. کله چې دوی کړنې د نړیوالې ټولنې او د نړیوالو هیوادو د تقاضاو سره سم نه وي نړیوال به خپل ټول کومکونه یا په رسمیت پیژندل سره تر هغو پورې انتظار وباسي تر څو د دوی کړنې تغییر وکړي او د نړیوالو په خوښه په سر ورسیږي.
په جرمني کې مو د میشت سیاسي مسایلو له تحلیلګر توریالی زازی سره مرکه واورېده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د امریکا د سازو جرګې د بهرنۍ اړیکو په کمیټه کې د جمهوریت پالو مشر مایکل مکاول په ګډون د جرګې جمهوریت غوښتونکو غړي ول افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل ناکامي بولی او په دې اړه د ولسمشر جو بایدن له ادارې د سپیناوي غوښتنه کوي. د جمهوریت پالو لخوا د وی لاهیه په مساوده کې چې د استازیو جرګې نه دیرش جمهوریت پالو غړیو یې ملاتړ کړی د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتنه شوې چې په دې اړه د یوې څېړنې ملاتړ وکړي او بشپړ معلومات د استازیو جرګې سره شریک کړي. نور په راپور کې واوري.
له افغانستان د امریکایي اسکرو د وټو موضوع د جمهور رئیس جو بایدن د حکومت لپاره په یو جنجالي پروسه بدله شوه. د خغلی بایدن اداره نه د توانی دلی چې په کور دننه په دې اړه د وروخان سپیناوی په ورکول سره د ټولو خکیلو اړخونو قناعت خپل کړي. تازه د مکانل په مشهي د امریکا د اساس جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې نه دیش کسي زیدل چې ټولي د جمهوریت وختون کې ګونغړې دي یا ولایحه چمتو کړي چې له تصویب ورسته د جمهور رئیس جو بایدن له حکومت غواړي ټول افغانستان د وټو په اړه ټول هغه معلومات او سندونه چې له دوی سره شته د اساس جرګې ته وسپاري. دا لایحه چې د پښتون په ډول ترتیب شوی او د تصویب لپاره د ډیموکراټانو ملاتړ هم غوښتل شوی د افغانستان د امریکایي اسکرو وټ لوې ناکامي بولی او زیاتوي دا باید روښانه شي چې د دې ماتې لامل څه و. په لایحه کې راغلی د امریکا حکومت باید افغانستان د وټو په اړه ټول هغه مشورې چې له ناتو او د دوی له متحدانو سره شوی او د هغوی لخوا مطرح شوی اندېښنې د سازو جرګې په واک کې ورکړي. د دې لایحه یو بل برخه لتر هغه وروډلو سره د طالبانو اوسنۍ اړیکو ته ده او د جمهور رئیس جو بایدن له حکومت غواړي څورو خان کړی چې طالبان د القاعده حقانی شبکې او داعش په ګډون له نړیوالو تر هغه وروډلو سره څه ډول اړیکې لري. د دې سپیناوي هم غوښتل شوی چې آیا دا ډلې اوس مهال د امریکا او د دوی نړیوالو شریکانو ته څومره غواخته. په لایحه کې د 2000 کال د فبروري په 29مه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون ته هم اشاره شوی او پوښتل شوی چې په دې تړون کې د طالبانو لخوا شوی ژمنې په ځانګړي ډول لال قاعده او نورو تر هغه وروډلو سره د اړیکو پرې کون څومره عملی شوی دی. د دې ترخوا د افغانستان د نیولو پر مهال د طالبانو لوري له زندانونو د خوشحالي او تر هغهرو د دې ډلې د القاعده او داعش د شمیر پاړه هم پختنه شوې. د جمهور رئیس جو بایدن حکومت په دې اړه هم پختل شوې چې د افغانستان د قانوني دولت په توګه د طالبانو رژیم پر رسمیت پیژندنې لپاره کوم ډول ژمنتیا لري. د امریکا د اساس جرګې دا وضاحت هم غوښته چې په افغانستان کې د تر هغه عزت څارنې پیژندنې او اطلاعاتو ته د لاسرسي په اړه د امریکا متحده ایالات له کوم هیواد اډې او یا هم بانډ سره تړون لري او د دې ماموریت لوجستیکي اسانتیاوې څه ډول چمتو کیږي. له افغانستانه د وتلو امریکایانو د دوی د افغان کارکوونکو او اوس مهال هلته د میشتو دې ډول وګړو شمیر بله پښتنه ده چې د امریکا د اساس جرګې مطرح کړي ده. د امریکا متحده ایالاتو لوی اندېښنې د افغانستان خپل امنیت ته د ورپیخو غواښونو په اړه ده خو طالبان ډاډ ورکوي چې دوی د نړۍ هیڅ هیواد ته غواښ نه دي. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
اسلامي امارات هیڅ کوم هیواد ته کاغه غونډي هیوادونه دی او کده نړۍ نور هیوادونه دی د غواښ او ضرر متوجه کولو پالیسی نه لري او د افغانستان خاوره به د هیڅ اپر ضد باندې نه کارول کیږي او د اصل تجمنتیا لري ولې لنړۍ له نور هیوادونو څخه هغه د امریکا متحده ایالاتونو دی کنور هیوادونه دی غواړي سي ټول هغه تشویشات یا ستونزې سي دی هغه د خبرو مذاکرې لري څخه د حل لارو ته ولټول سي.
لدی وړاندې هم د امریکا کانګرس د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو او لوړ پوړي چارواکي څو ځل وربللې چې افغانستان د وټو د بهیر په اړه وضاحت ورکړي. د امریکا په کانګرس کې هم یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو له افغانستانه وتل ستراتیژیک ماته بللې و. خو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په ځلونو له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وټو ننګه کړی وای د امریکا لپاره تر ټولو غوړه پریکړه د افغانستان وټلو. د امریکا د اساس جرګه داسې مهال د خغلی بایدن له حکومت له افغانستانه د وټو په اړه سپیناوي غواړي چې سبا د اکتوبر ومره هغه نیټه چې امریکایي عسکرو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د ړنګولو لپاره عملیات پیل کړل.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس په خوست کې یو مالی ستونزې ته ورستانه شو. خوستي سوداګر له طالبانو غواړي چې چین او نورې بهرنۍ نړۍ ته د حواله لارې د جنغوزي او د صادراتو اسانتیاوي برابرې کړي. دوی اندېښنه څرګندوي چې د افغانستان جنغوزي زر بهر ته صادر نشي نو کیفیت به خراب شي. د افغانستان په نه ولایتونو کې جنغوزي کیږي چې داخلي مارکیټ یې په خوست کې دی او له خوسته کابل او بیا له هغه لارې نور نړۍ ته صادریږي. نور حال په دې راپور کې.
خوستي سوداګر وایي د نورو کلونو په پرتله د زنغوزیو حاصلات ډیر شوي او کیفیت یې هم ښه شوی خو د نړیوالو هوایي پروازونو د نشتون له کبله دوی نشي کولای چین او یا نورې نړۍ ته صادر کړي. هغوی زیاتوي زنغوزی معتدل هوا ترتیا لري او که ژر به هر تصادر نشي نو کیفیت زیانمنیږي. سوداګر وویل په اوس وخت کې د افغانستان د زنغوزیو تر ټولو ستر مصرفونکی هیواد چین دی، خو یوه وړه برخه یې دوبۍ او عربي هیوادونو ته هم صادرېږي. د زنغوزیو سوداګر خالق داد مشال راډیو ته وویل د زنغوزیو د آزاد مارکیټ یو بل سوداګر ګل حبیب وویل تیر کال یو من زنغوزی په 2,40,000 کلداری وو، دا چې سخت کال به هر تلاره نشته د یو من بیې 1,00,000 کلدارو ته راښکته شوې ده.
دغه زنغوزی په تیر کال کې 2,50,000 روپۍ کې ماتې وو. یس خلک په ځنګل کې وخوستې دي په 1,50,000 په 1,50,000 شپېته زره ځنګل وخوستې دي، د مزدیرۍ د تکلیفینه یس دلته خرڅېږي په 1,00,000 د دغه د واجې نه ارزون شو چې لیار نه لري افغانستان.
د زنغوزه یو بل سوداګر ګل محمد وایي سږ کال د دوی سوداوې له سره په تاوان کې دي.
نن سبا چې ډایرکټ وې 1,00,000 روپۍ مانوې، په 1,00,000 نه پوسه ټوله خلک ته لوېدلې دي، داسې چې ورکوې سره نه نقصان نه دی ایرپورټینه نه خلاصېږي. دا درې څلور ورځې دا ټول پنینه کې چې میښ ته دا ستونزه ده چې ایرپورټینه د افغانستان نه خلاص شي، او که دغه سه په هوایي وي که د نر وي خو چې خلاص شي در میښ ته دا ستونزه حل شي چې دا ریټ یې لږ جګ شي خو ریم پرې کړېدو ډېره.
بل لوري ته طالب چارواکي وایي چې د دوی مشرانو د زنغوزیو د صادراتو موضوع د چین سفارت د کارکوونکو په ګډون د یو شمېر هیوادونو له استازو سره شریکه کړې ده. خوست ولی محمد نبی عمری وویل د زنغوزیو په اړه د بهرنیانو او چینایانو سره اړیکې نیول شوې دي.
په دې ارتباط باندې د خارجیانو سره خصوصا د چینایانو سره تماسونه نیول شوې دي. په هغه تجارت چې مخکې کېدو راکړه ورکړه وه، خصوصا د جلوزیو په برا کې اسلامي امارت آماده دی او تاسو باید هغې ته آمادګي وښیئ. که تاسو خیال یې مخکې هم د اسلامي امارت مشرانو په کابل کې د چین د سفیر سره هم لیدلی او په دې موضوع باندې خاص بحث کړی.
محمد نبی عمری زیاته کړه دوی خپلې ټولې هڅې په کار اچولي، خو که د اوس لپاره دې هڅو نتیجه ورنه کړه زموږ سوداګر باید د دې حالت زغم ولري. د افغانستان 9 ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، د کابل په سروبی او د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې د زنغوزیو لږ یا ډېر حاصلات کېږي، خو د افغانستان په کچه د سوداګرۍ اصلي مارکیټ خوست کې دی. چارواکي وایي یوازې په خوست او پکتیا ولایتونو کې خواوشا 40,000 کسان د زنغوزیو په کاروبار او راټولولو بوخت دي.
ستاسو ل پیغامونو
جناکای اسکول چې ودايه دغه ته موږ ضرورت لرو. جناکای ډاکټرونو کېږي، نرسې کېږي، پولیس کېږي، دغه ته ډېر غټ ضرورت لرو. تلیفون د برای مهرباني دغه کور وکي. بل دا د افغانستان جنډه یې ړنګه کړه. دا جنډه د نه د کرزي وه، نه د بل وه، نه د بل وه، دا د اوښتنۍ جنډه وه، د افغانستان نشان وه، یا په دا باندې جماعت وه.
عبدالله نمیشم د کندهار ولایت څخه. موږ د طالبانو څخه دا غوښتنه لرو تر څو دلته په کندهار کې ټکان بیخي زیات دي، هره شپه ټکان کېږي په هر کور کې، مریضان شته، سپین سرې وو، سیاسري وو، وزیستان وو، سپین ژرې شته. نو لطفا دغه ټکان دې بند کړي، که څه هم د خوشحالۍ ټکان دي، ته خلک ډېر به تکلیف وي، د شپې هم شروع وي، د ورځې هم شروع وي. او بله غوښتنه مې دا ده چې د بېکاري بیخي زیاتې دي، خوراکي توکي لوړ دي، ګیسو ګازو د پټرولو دا شان ډېر په لوړ قیمت سره دي. نو په دې هیله چې دغه مشکلات حل شي.
زه د اسلامي امارت یو خیرخوا مولوي زاده د لغمان څخه یم. زه اوس د کابل په الوخیلو کې خټې کوم. د دې ټولو مشکلاتو په هکله امارت ولې توجه نه کوي؟ ولې وزیران د ولایات او مرکز په جامع جماعتونو کې خلکو ته د تسل لپاره نه ځي؟ ډوډۍ او رزق خو د الله تعالی په لاس کې دی، تسل ورکول، تسلی ورکول د امارت په لاس کې دی. حضرت عمر په کوڅو کې ګرځید، نو که دا کار نه کوي هیڅ والی د جمعې په لمانځه کې و یا ولایت کې بیان نه دی ورکړی، که توجه نه کوي د خدای په لحاظ.
محمد داوود کې ما د هرات څخه او د کورخت ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو، دلته په اصل کې رکو کولو د بادغیس او د غور و د هر اصاب چې راغلي و مخدته اوس موږ هغه کورونه لږ شوي دي. موږ نظر کوو په 1.5 کال کې هغه مخه د پساجي دولت چې وکړه چې موږ خبر کړی هغه پیسې موږ کې وخوړلې خو هغه تر اوسه په یمنیم کال کې زموږ سره هیڅ شی په مخ نه ده. موږ درته باد دی، ګرم دی، یخ دی، خلک د وګړي سره مخ دي، نو موږ دا غواړو چې موږ مرستې راورسیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
څلورنی می بجې شوې او سم حسمت ساروان د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازولۍ په کندوز ولایت کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو هرکلی وکړ. د افغانستان برښنا شرکت له ملګرو ملتو غوښتي چې د برښنا د مصرف له کبله د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان نوي میلیون ډالره پور ورکړي. د کورونا چارو وزارت له لوري د پاسپورت دفتر د پرانستلو له اعلان یو ورځ وروسته نن په کابل کې زرګونه کسان د پاسپورت د دفتر مخ ته راټول شول چې د پاسپورت غوښتنه وکړي. امریکایي چارواکي وایي هغه تر هغه چې د کابل په هوایي ډګر کې په انتحاري برید کې 120 افغانان او 14 امریکایان ووژل، د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په مهال له محبسه خوشي شوی وو. طالبان وایي چې رشپای د کابل په پخمان ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې سختري سي ډلې څلور غړي نیولې دي. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد ښار کې دوه طالبان وژلې دي. ناپېژاندو وسلوالو په لغمان کې یو دینی عالم وژلې دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي په نړیوال شل اوره جام کې د ګډون لپاره نن قطر ته روان شول. د اروپایي ټولنې مشانو له افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته په خپل لومړی غونډه کې د دفاعي مسالو امریکا او له چین سره د اړیکو په اړه خبري وکړه، او د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي.
د استرالیا کرکټ ټیم د افغانستان د خزینه کرکټ لوبغاړو د ملاتړ په خاطر د دغه هیوا د کرکټ بورډ لا پریکړه ملاتړ کړی. د استرالیا کرکټ بورډ تر دې په خو ویلی وو ک طالبان افغان خزینه کرکټرانو ته د فعالیت اجازه ورنکړي، استرالیا به د راتلونکي نومبر په وروستیو کې له افغانستان سره خپل ټیسټ لوبه تر سره نکړي. د راپور جزئیات به له ویلند د مې ورسته باوري. د استرالیا د کرکټ ټیم لوبغاړو دغه هیواد د کرکټ بورډ د هغه تصمیم ملاتړ وکړ چې ویلي وو راتلونکي نومبر به په هوبارت ښار کې به د افغان کرکټ ټیم سره خپل لوبه لغوه کړي. د استرالیا د ټیسټ لوبو یا سپین بال کپتان آرون فینچ دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ کړې دي. هغه ویلي ترڅو په افغانستان کې د کرکټ خزینه لوبغاړو ته د ورزشي فعالیت اجازه ورنکړل شي، د نومبر په 28 نیټه به د افغانستان د کرکټ ټیم سره د پلان شوی ټیسټ لوبه د لغوه کېدو ملاتړ وکړي. فینچ زیاته کړې له شکه پرته چې دا یو ننګونکی وخت دی، خو موږ د استرالیا د کرکټ لا پریکړې ملاتړ کوو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته په خبرو کې د استرالیا د کرکټ ټیم د لوبغاړو د وروستي تصمیم په اړه نوې خبرګون ښکارانه کړ، خو ویل چې دا ډول څرګندونو په وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ په خوانی دریس پر خپل ځای دی. تر دې په خو د افغانستان کرکټ بورډ ویلي و چې د ښځو ورزشي فعالیت ته تعهد لري، خو د کرکټ په اړه ګر کې د نجونو د راتلونکو فعالیتونو د سرنګوالي په تړاو د طالبانو د حکومت مشرانو پریکړو ته سترګې پلار دی. تر دې په خو طالبانو ویلي چې پنجونو د ورزش په برخه کې بندیزونه نه دی وضع کړی، خو کلتوري مسایل او جاري وضعیت سبب شوی چې نجونو د ورزش په ډګر کې خپل فعالیت کم کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نارینه لوبغاړي شلاوریز نړیوال جام لوبو ته چمتووالی نیسي چې د اکتوبر په 18 به په عربي متحده اماراتو او عمان کې ترسره شي. په پام کې ده چې ICC یا د کرکټ نړیواله شورا د نړیوالو لوبو په درشل کې د خپل بورډ په ناسه کې د افغانستان خزینه کرکټ لوبغاړو د وضعیت په اړه بحث وکړي. د استرالیا د ټیسټ لوبو کپتان آرون فینچ په دې تړاو څرګندونې نه دي کړې که په نړیوال جام کې افغانستان او استرالیا په نیمه پای لوبه کې سره مخ شي، لوبه به ترسره شي او کنه.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د راپورونو لړۍ همدومره به د خبرونه په دوام کې د ازادي رادیو دوه اونیز خبرونه اول د اساسي بشري حقوقو او ورپسې د ژوند په شیبو کې خبرونه واوري.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. سره له دې چې په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له مجبوریت خپل واړه ماشومان کار ته لیږي، خو داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې بې له کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په اصطلاح اولاد په راتلونکي کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سختو او شاقه کارونو ته مجبوریږي. دا خبرونه